پی یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سلام ستړي مشه صفی الله ستانګزایم د ازادي رادیو د 12 بجو خبری پروگرام ته مخراغ لاس توایم وړاندې د مطالب خبرو حکومت وایي د دینی عالمانو او قومي مخورو یو جرګه طالبانو ته ورلیږي
د وساتک منځرتوب او خاموک ولسی څنګه پروسه مکمل افغاني ولسی کړو
د غزنی قومي مشرانو او دینی عالمانو په طالبانو غږ وکړ چې اوربند وکړي
کته ورور وزن نه بند کې کته یو اوربند تلال چې افغانان داسې پټ سترګې خلک نه دي تا ته به په ډېر قدر او عزت قایل شي
په دویمه نیمایي کې اونیز بحث د جګړو په زیاتېدو او له پاکستان سره د اړیکو په ترنګلتیا څرخیږي
پاکستان زموږ تر ټولو لوی ګاونډی هېواد دی د دې هېواد سره تهاجمي رویه کومه فایده به ونه کړي
او د نړیوالې شدیدې ډیپلوماسۍ سربیره د دې نښې نه لیدل کېږي چې د اسرائیل او حماس جګړه ودرول شي تر هر څه مخکې خبرونه له احمد شیبر اورو
کابل وشخابات د ټاپی گاز د نلیکې پر پروژې خبرې وکړې افغان ځواکونه په فاریاب کې د پاکستانیانو په ګډون د نږدې شلو طالبانو د وژلو ادعا کوي او د ملګرو ملتو امنیت شورا نن د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د درېدو لارې چارې څېړي بشپړ خبرونه د افغانستان او ترکمنستان د بهرنیو چارو وزیرانو د ټاپی د ګاز د نلیکې د رغونې د راتلونکو پړاوونو په اړه خبرې وکړې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې چې نن وختي خبره شوه ویلي چې محمد حنیف اتمر او رشید موریدوف پرون په ټلیفوني خبرو کې د سیمه ییز اتصال د لویو پروژو په تېره د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ترکمنستان د ګاز د لیږ د نلیکې د تطبیق پر اهمیت او همداراز د افغانستان او ترکمنستان ترمنځ په نورو برخو کې د اقتصادي همکاریو په اړه خبرې کړې بیان زیاتوي چې ښاغلی موریدوف ښاغلی اتمر ته د ټاپی د پروژې د راتلونکو پړاوونو د کار د پرمختګ لپاره د ترکمنستان د تیاریو په اړه معلومات ورکړل د بشري حقونو د څار ټولنې خبرداری ورکړی چې د امریکا سنات په روانه اونۍ کې یوه وړاندې شوې لایحه شایي بالاخره د افغان میرمنو او نجونو لپاره د مالي ملاتړ د بندېدو باعث شي په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو د خوندیتوب په نوم د دواړو ګوندونو لخوا وړاندې شوې لایحه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر معزفوي چې په کال کې دوه ځلې د افغان میرمنو او نجونو د حقونو د وضعیت په اړه کانګرس ته راپور ورکړي دا لایحه د افغان ښځو د خوندیتوب په هدف جوړه شوې خو په عین حال کې د خبرداری هم ورکوي چې که د افغانستان راتلونکی حکومت د دې حقونو له تضمین څخه ډډه وکړي نو امریکا به خپلې مرستې بندې کړي د بشری حقونو د څار ټولنې په یو بیان کې ویلي چې د افغانستان له اوسني او راتلونکي حکومت سره د ښځو د حقونو په مسله کې حساب کتاب مهم دی خو دا ټولنه زیاتوي مرستندوی هیوادونه دي دا یقیني کړي چې که د افغانستان د راتلونکي حکومت د احتمالي سرغړونې په صورت کې خپلې مرستې کموي نو باید په داسې طریقې یې کمې کړي چې افغان ښځې زیانمنې نه شي شاهین 209 قولی اردو په فاریاب کې د درې پاکستانیانو په شمول د 19 وسلوالو طالبانو د وژل کېدو خبر ورکوي د دې قولی اردو ویان حنیف رضایی نن رسنیو ته وویل چې دا کسان پرون مازیګر د پښتون کوټ ولسوالۍ د خواجه ناموسی په سیمه کې وژل شوي دي رضایی زیاتوي چې د حواله لارې په دې برید کې د بالامرغاب او المار لپاره د طالبانو د نومول شوي ولسوال په ګډون د دې ډلې یو شمېر مهم کسان وژل شوي دي د رضایی په وینا په دې وژل شویو کې درې پاکستانیان دي رضایی وویل چې پر دې طالبانو هغه وخت برید وشو چې دوی پر فاریاب د حملې لپاره غونډه جوړه کړې وه طالبانو تر اوسه دا خبر تایید کړی یا رد کړی نه دی د ګوانتنامو زندان یو 23 کلن پاکستانی بندي ته خبر ورکړل شوی چې له 14 کلن بند وروسته خوشی کیږي سیف الله پراچا پر امریکا ته 2000 لومړي کال د سپتمبر د 11 د تروریستي حملو له دوو طرحانو سره د مرستې په تور نیول شوی و شلبي سولیوان بینیس چې په نومبر میاشت کې د زندانیانو د ارزونې د بورډ په غونډه کې د پراچا د مدافع وکیل په توګه برخه اخیستې وه پرون دوشنبې وویل چې دې بورډ د ده موکل او دوو نورو بندیانو ته خبر ورکړ چې برات یې ورکړی دی دوه نور بندیان یو 45 کلن عبدالربانی دی چې هغه هم پاکستانی دی او دوهم 40 کلن یمنی عبدالرحیم عثمان دی د امریکا دفاع وزارت په ګوانتنامو کې د امریکا له پوځي زندانه د دې کسانو د خلاصون د تایید په اړه د ازادي راډیو ایمیل ته ځوابونه وایه حقوق مدافع وکیل سولیوان بینیس ویلی چې د پراچه د خلاصون په وړاندې هیڅ خنډ نه دی پاتې او دا فکر کوي چې نوموړی په راتلونکو څو میاشتو کې په پاکستان کې خپل کور ته ستنېدلی شي. ټاکل شوی دی چې نن د ملګرو ملتونو امنیت شورا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د رواني جګړې د درېدو پر لارو چارو بیړنۍ غونډه وکړي. په څه باندې یوه اونۍ کې د دې جګړې له کبله تر 200 ډېر کسان وژل شوي دي. د دې سربېره چې د دې جګړې د درېدو غږ له هر لورې په جګېدو دی، د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو پرون ناوخته وویل چې ځواکونه به یې په غزه کې د ترهګرو ځایونه تر هغو په نقشه کوي چې د اسرائیل ټول اتباع خوندي شي. د سپین ماڼۍ په بیان کې راغلی دی چې ولسمشر جو بایډن د دوشنبې په ورځ له صدر اعظم نتنیاهو څخه د اوربند غوښتنه وکړه. ولسمشر بایډن تر دې مخکې هم ورته غوښتنه کړې وه او ویلي وو چې دا د اسرائیل حق دی چې له خپلې خاورې د توغندیو دفاع وکړي. په ورته وخت کې د سپینې ماڼۍ په بیان کې راغلی دي چې اسرائیل دې د بېګنا ملکیانو د خوندیتوب لپاره ډېرې هڅې وکړي. د اسرائیل پوځ وایي چې حماس او نورو فلسطیني ډلو شاوخوا 3,350 توغندي له غزې د اسرائیل لور ته ویشتلي دي او یوازې دوشنبې 200 فایر کړي دي. د اسرائیلي پوځیانو په وینا د دغه هیواد د هوایي ځواکونو او توپخانې د ډزو پر مهال لږ تر لږه 130 وسلوال وژل شوي دي. ملګري ملتونه وایي چې د دې جګړې له امله تر 8,500 ډېر فلسطینیان په غزې کې د خپلو کورونو پرېښودو ته مجبوره شوي دي او نورو 250 کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په 10 وروسته ترتیب پر غزه بمباري شروع کړه چې حماس له غزې د اسرائیل په لور توغندي وویشتل. د یوې نوې څېړنې له مخې پر مځکه د مرغانو شمیر څه باندې 6 برابره د انسانانو تر شمیر زیات دی. د استرالیا ساینس پوهانو د امریکا د ساینس د ملي اکاډمۍ په خپرونه کې یوه څېړنه خپره کړې ده چې پکې راغلی دي د مځکې کره د شاوخوا 50 میلیارد مرغانو کور دی. جرمني اژانس خبر ورکوي چې په سیډنی کې د نیو ساوت ویلز پوهنتون له لوري څېړنه په نړۍ کې پر 9,000 ډوله مرغانو شوې ده چې د دې څېړنې له مخې دا شمېره د ټولې نړۍ د 92% کې مرغانو استازیتوب کوي. د څېړنې له مخې د ځینو مرغانو شمېر زیات دی او یو شمېر یې ډېر لږ دی. تر ټولو ډېر مرغان مرغۍ دي چې شمېر یې 1.6 میلیاردو ته رسیږي. د خبرونو پای.
خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل کولای شي. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولې. راځو لمړی مطلب ته. ډیر ژر به د دینی عالمانو او قومي مخاورې یو جرګه له طالبانو سره د سولې په اړه مخامخ خبري وکړي. په سیاسي چارو کې د جمهور رئیس محمد اشرف غنی سلاکار محمد اکرم خپلواکوایی ښاغلي غنی له هغه وړاندې هرکلی کړی چې لمخې دینی عالمان او قومي مشران طالبانو ته جرګه کیږي او ترې د سولې په اړه د ارادې او وضاحت غوښتنه کوي. ښاغلي خپلواک ازادي راډیو ته وویل د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. جزئیات په دغه راپور کې.
یو شمیر دینی عالمان او قومي مخاور غواړي د سولې په اړه د مخامخ خبرو لپاره طالبانو ته جرګه شي. په سیاسي چارو کې د جمهوري ریاست سلاکار محمد اکرم خپلواک وایي دا وړاندیز یو شمیر دینی عالمان او قومي مشرانو له ښاغلي غنی سره په لیدنه کې کړی او جمهور رئیس غنی هم ترې هرکلی کړی. ښاغلي خپلواک د سیشن په ورځ ازادي راډیو ته وویل دینی عالمان او قومي مشرانو جمهور رئیس غنی ته ویلي دوی به په دې جرګه کې له طالبانو د سولې د ارادې او نورو موضوعاتو په اړه وضاحت وغواړي.
مقابل لوري ته هم لاسي هر کلی وکړو او دا یو مثبت قدم ده چې څنګه علما قومي مشران د دواړو خواوو سره په همدې موضوع باندې وغږېږي. هم د وساطت منځرتوب او هم وکولای شي څنګه پروسه مکملا افغاني ولسي کړو او تر څو چې موږ یو باثباته او دوامدارې سولې ته ورسو.
اکرم خپلواک زیاتوي د ولسونو دا جرګه به مثبتې پایلې ولري او د سولې د راتلو سبب به وګرځي. د جمهور رئیس غنی د سلاکار په خبره دا جرګه دینی عالمانو او قومي مشرانو لخوا جوړیږي او پر همدې بنسټ یې ټولې چارې ولسي دي او ژر به یې نور جزئیات روښانه شي. طالبانو تر اوسه په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ته ځواب نه دی ورکړی. خو د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا وایي له هر هغه ګام هرکلی کوي چې د سولې خبرو د پرمختګ سره مرسته کوي او له مخې تاوتریخوالی پای ته رسېدی شي. د دې وزارت ویاندي ناجیه انوري نن ازادي راډیو ته وویل
په ټولو کې د افغانستان دولت رهبري او د ملي مسالې عالي شورا په دې هڅه کې ده چې له هغې ټولې کړنلارې څخه استفاده وکړي تر څو یو پایداره سولې ته ورسیږو.
که څه هم طالبانو ته دا تلونکي جرګه ولسي ده، خو له دې وړاندې افغان حکومت پر دې ډلې غږ کړی چې هر ډول غواړي د سولې خبرې مخته یوسي دوی چمتو دي. تر دې چې جمهور رئیس غنی ویلي حاضر دی چې له طالبانو سره هر ځای چې دوی وغواړي د سولې مخامخ خبرې وکړي، خو طالبان بیا وایي د سولې د خبرو ادرس معلوم دی او پر حکومت تور لګوي چې د دې خبرو پر وړاندې خنډونه جوړوي. هغه دا چې افغان حکومت ردوي.
جنگ دی ولکش بسولخ
سوله او ملی یوالی ده هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
وربشو غزنی ته هلته د ولسونو د یوې لویې غونډې په ترڅ کې له افغان دولته وسلوالو طالبانو د اوربند او دایمي سولې د ټینګښت غوښتنه وکړه. دوی وویل روانه جګړه هیڅ اسلامي ارزښت نه لري او یوازې مسلمان وژنه پکې ترسره کیږي. په دې غونډه کې د دولتي چارواکو ترڅنګ د غزنی او شمیر قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او سلګونه ولسي کسانو ګډون کړی و. نور حال په دغه راپور کې.
په غزنی کې د قومونو ترمنځ همغږي، د نظام او جمهوریت ملاتړ، د اوربند د چنګښت او دایمي سولې د غوښتنې په عنوان یو ولسی غونډه ترسره شوه. په غونډه کې د دولتي چارواکو او ولایتي شورا وکیلانو ترڅنګ له غزنی مرکز او ولسوالیو څخه سوونه تنه قومي مشرانو، مدني فعالانو، میرمنو او ولسی خلکو ګډون کړی و او ځینو یې ویناوې وکړې. ویناوالو وویل سوله د افغانانو هیله نه بلکې مرام دی او غواړي چې په خپل هیواد کې دایمي سوله راولي. قومي مشر او د ولایتي شورا بخواني وکیل نادر خان ګیروال وویل
سولې تراسه سوله وکړه، اوربند وکړه، امتیاز له غو پاد واخله. که تو افغانان له ځان سره ومنې، که تو د افغانانو منځ ته راځې، که تو افغان ته ورور وایې، که تو ورور وزن نه بند کې، که تو یو اوربند ته لاړ شې، افغانان داسې پټې سترګې خلک نه دي، تا ته به په ډېر قدر او عزت قایل شي.
په دغه غونډه کې له مرکز کابل څخه د سرحدونو او قبایلو چارو وزیر محب الله سمیم په مشرۍ یو پلاوی برخه اخیستې وه. ښاغلی سمیم په خپلو خبرو کې وویل تاسو نن خپل مسؤلیت په ښه شکل ادا کړ چې په دواړو لوریو مو غږ وکړ تر څو جګړه پرېږدي، دایمي اوربند او سوله وکړي. هغه زیاته کړه ټول دینی عالمان او قومي مشران په خپلو سیمو کې کولای سي چې د حکومت په استازولۍ له طالبانو سره د دایمي اوربند او سولې په اړه خبرې وکړي.
د افغانستان د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس د سولې لپاره کاملا اراده لري. موږ په دې هیواد کې سوله غواړو، امن غواړو، ثبات غواړو، خو داسې سوله غواړو چې په هغې سوله کې د موږ ټول پخواني ارزښتونه خوندي وي، د شلو کلونو لاسته راوړنې مو پکې خوندي وي، موجوده نظام او جمهوریت پکې خوندي وي.
د غزنی ولایت مرستیال او سرپرستولی ډاکټر محمد امین مبلغ هم په خپلو خبرو کې د سولې په تړاو د افغان حکومت هڅې وستایلې او زیاته کړې چې ولسمشر محمد اشرف غنی غواړي په افغانستان کې دایمي اوربند او سوله وسی. غل ټولو ګاونډیو هیوادونو غوښتل چې په افغانستان کې د نوره لاسوهنه پرېږدي. په دې وروستیو کې جګړو زور اخیستی چې د امنیتي سرتیرو او وسلوالو طالبانو ترڅنګ ډیری ولسی خلکو ته هم پکې مرګ ژوبله اوړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم د اقتصاد نړۍ خبرونه واوري.
په هرات کې درې تولیدي کارخونې پرانستل شوې چې سلګونو کسانو ته د کار زمینه برابره کړې ده. فواد احمدی نن آزادي راډیو ته وویل چې د غدری تولیدي کارخونې د هرات په صنعتي ښارګوټي کې په تولیداتو پیل کړی. نوموړي وویل چې په دغو کارخونو باندې نږدې 10 میلیون امریکایي ډالره پانګونه شوې. د یادو کارخونو په پرانستلو سره 1500 کسانو ته د کار زمینه برابره شوې ده. د سوداګرۍ او صنعت وزارت وایي هڅه روانه ده څو په یو شمېر نورو ولایتونو کې هم ورته کارخونې جوړ شي. دغه فابریکې د ایسکریمو جوړولو، بسکیټو او لبنیاتو په برخو کې فعالیت کوي. د اقتصاد وزیر نن د سی جی ټی ډی په ناسته کې د اقتصادي ودې او سوداګرۍ لپاره د معلوماتي ټکنالوژۍ ونډه اړینه وبلله. د دغه وزارت ویان صبور نلیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې د افغانستان د اقتصاد وزیر کریمه حمید فاریابی د ساینس ټکنالوژۍ ودې کمیسیون د نړیوال سازمان په 23مه ناسته کې په آنلاین ډول ګډون وکړ. میرمن فاریابی د افغانستان اقتصادي وده له ټکنالوژۍ سره تړلې وګڼله او په دې برخه کې د مرستې غوښتنه وکړه. معلوماتي ټکنالوژي چې بنسټیزه برخه یې د انټرنیټي شبکو شتون دی، په نړۍ کې د اقتصادي ودې، کارموندنې، د بشري سرچینو د ظرفیت جوړولو، د سوداګرۍ پروسې په ګړندۍ کولو او د دولتونو په برېښنایي حکومتولۍ کې مرسته کولای شي. او د کابل په شهزاده سرای کې له ځینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8 افغانۍ 55 پوله، یو یورو 93 افغانۍ 10 پوله، یو انګلیسي پاوند 101 افغانۍ 50 پوله، یو سعودي ریال 40 افغانۍ 50 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 40 پوله، زر هندي روپۍ 1015 شپېته افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 4.79 افغانۍ.
وربشو غزې ته په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو لپاره د نړیوالې شدید ډیپلوماسۍ سره سره د دې نښې نه لیدل کېږي چې جګړه به ودرول شي. اسرائیل تېره شپه په غزه کې پر څو ځایونو بمباري کړې او حماس هم د اسرائیل په لور توغندوي بریدونو ته دوام ورکړی. ملګرو ملتونو سازمان ویلي په غزه کې نږدې 40,000 کسان له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي دي. نورحال په دغه راپور کې:
د نړیوالو هڅو په ترڅ کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا نن په بیړنۍ غونډه کې د غزې پر وضعیت خبرې کوي. دغه راز د امریکا ولسمشر جو بایدن هم د غزې او اسرائیلو ترمنځ د اوربند ملاتړ کړی دی. سپینه مڼۍ وایي ښاغلی بایدن دا غوښتنه پرون دوشنبه د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په ټلیفوني خبرو کې وکړه. د سپینه مڼۍ په بیان کې راغلي چې بایدن له نتنیاهو سره په خبرو کې همداراز د فلسطیني ډلو د توغندوي حملو په وړاندې د خپلې دفاع لپاره د اسرائیلو د حق پر قاطع ملاتړ ټینګار وکړ. بایدن له دې مخکې هم ورته څرګندونې کړي او د دې تر څنګ چې په اصولو کې د اوربند پلوي کړې وه، د توغندوی بریدونو په وړاندې له خپل ځان څخه د دفاع په برخه کې د اسرائیل د حق کلک ملاتړ کړی دی. د سپینې مڼۍ ویاند جنساکي خبرلانو ته وویل امریکا د اسرائیل او فلسطینیانو ترمنځ د جګړې د پای ته رسولو هڅو ته ژمنه ده. میرمن ساکي وویل دا نشي کولی د ټولو هڅو جزئیات اوس څرګند کړي. په غزه کې د روان تاوتریخوالي د پای ته رسولو د هڅو په ترڅ کې د فلسطیني ادارې مشر محمود عباس د سیمې لپاره د امریکا له ځانګړي استازي هادي امر سره په کتنه کې له واشنګټن غوښتي چې د اسرائیل د یرغل په وړاندې اقدام وکړي. د بایډن د ادارې د ملي امنیت سلاحکار جک سولیوان پرون وویل د اسرائیل او مصر د ملي امنیت له سلاحکارانو سره یې خبرې وکړې او زیاته کړه چې واشنګټن شدیده ډیپلوماسي مخته وړي. د فرانسې او مصر ولسمشران ایمانویل مکرون او عبدالفتاح السیسی و اوربند ته د رسیدو هڅه کوي او غواړي چې د اردن ملاتړ خپل کړي. دغه راز به د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران هم نن په بیړنۍ غونډه کې په غزه کې د راپورته شوي تاوتریخوالي په اړه خبرې وکړي. د دې ټولنې د بهرنۍ سیاست مشر جوزف امبورل په غزه کې د جګړې د پای ته رسولو لپاره ډیپلوماتیکې هڅې ګړندۍ کړې دي. بل لور ته په غزه کې د دې نښې نه ښکاري چې جګړه دې ژر ودرول شي. په غزه کې د اسرائیل او فلسطینیانو جګړه دوهمې اونۍ ته غځېدلې او له 200 زیات کسان پکې وژل شوي دي. د فرانس پرس د راپور له مخې اسرائیل تېره شپه په غزې تړانګه کې پر یو شمېر ځایونو بمباري وکړه چې په نتیجه کې 2 ودانۍ ویجاړې شوې. د دغو بمباریو په نتیجه کې سړکونو او نورو تاسیساتو ته هم زیان رسېدلی او برېښنا هم پارچاو شوې ده. د اسرائیل پوځ وویل حماس او نورو فلسطیني ډلو له غزې شاوخوا 3,350 توغندي ایښتي چې 200 یوازې پرون دوشنبه توغولي دي. پوځ دغه راز ویلي چې اسرائیل په هوایی او د توپونو په بریدونو کې لږ تر لږه 130 سخت دریځې وژل شوي دي. په غزه کې جګړو د یوه بشري ناورین د رامنځته کېدو خطر هم زیات کړی. ملګرو ملتونو ویلي چې له 8,000 زیات کسان په سیمه کې له خپلو اصلي مینو بې ځایه شوي او 2,500 کسانو هم خپل کورونه له لاسه ورکړي دي. اسرائیل د مې په 10 پر غزې بریدونه وروسته له هغې پیل کړل چې ورڅخه د اسرائیل پر لور توغندي وویشتل شول. په غزه کې د وژل شوو کسانو شمېر 212 ته لوړ شوی چې 16 ماشومان دي. دغه راز له 1,400 زیات کسان هم ټپیان شوي دي. اسرائیل هم خپل لور ته د یو ماشوم په ګډون د 10 کسانو مړینه تایید کړې ده. د توغندوی بریدونو په نتیجه کې په سلګونو کسان ټپیان شوي دي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخکزان دا افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړی.
آزادی رادیو تپا دولس پگنوی منزنی تپا او اف ام 100.5 باندې غواکی است. هم دارنګه آزادی رادیو دات کام کې زموږ پرونی د سهار لو د ماښام تر وو خبريږي. که انټرنیټ مو خوي نو لطفا هلته هم اوریدلی شئ. وربشو بلخ ته: د بلخ یو شمېر اوسیدونکي وایي د برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ ورو ده. په بلخ کې د برېښنایي تذکرو د اخیستنې د مرکزونو یو شمېر مراجعین شکایت کوي چې په دغه پروسه کې ځنډ دوی په نورو دولتي ادارو کې هم له ستونزو سره مخامخ کړي دي. د افغانستان د ملي احصایې او معلوماتو اداره هم دا ستونزه مني، خو وایي علت یې دا دی چې په دغه ولایت کې د برېښنایي تذکرو د ویش مرکزونه کم دي. نور جزئیات په دغه راپور کې چې له بلخ را لېږل شوی.
د بلخ یو شمیر اوسیدونکي په مزار شریف ښار کې د الکترونیکي برېښنایي تذکرو د ویش لړۍ په وروالي نیوکه کوي. د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو ځینې مراجعین له هغه څه چې په دغه مرکزونو کې مالی فساد، اداري ضعف او د کارمندانو کمکاري بلل کېږي شکایت لري. خالد جباری څلور دېرش کاله عمر لري او د بلخ ولایت د چمتال ولسوالۍ اوسیدونکی دی. دی وایي چې درې میاشتې کېږي چې د برېښنایي تذکرو د اخیستو فورم یې ډک کړی خو تر اوسه یې تذکره نه ده اخیستې. خالد ازادي راډیو ته وویل:
میخواستم یک ماه پیش
غوښتل مې چې یو میاشت د مخه ایران ته ولاړ شم. د الکترونیکي تذکرې د نه لرلو په خاطر ونه توانېدم چې پاسپورت واخلم. اوس مې تحصیلي برنامه یو کال وځنډېده.
جمشید سجادی 9 کاله عمر لري او د بدخشان ولایت د وردوج ولسوالۍ اوسیدونکی دی. سجادی خپل ورور څلور میاشتې د مخه د بلخ په زارې ولسوالۍ کې د ملي اردو پر یوه پوسته د طالبانو په یوه برید کې له لاسه ورکړ. دی وایي چې له دریو میاشتو راهیسې نه دی توانېدلی چې د ورور د کورنۍ غړو او ورسې ته د بلخ د شهدا او معلولینو له ریاست څخه مالي امتیازات واخلي.
دولت د شهدا او معلولینو ورسو ته تر څو چې برېښنایي تذکیره ونه لري تقاعد نه اجرا کوي. زه له بدخشان څخه درې میاشتې کېږي چې راغلی یم او دلته لا هم سرګردان یم. کار مې بې پایلې دی.
د بلخ اوسیدونکي وایي چې هیڅ دولتي اداره د خپلو کارمندانو لپاره معاشات، امتیازات او مالی حقوق له الکترونیکي تذکرو پرته نه ترسره کوي. د بلخ اوسیدونکي وایي چې د برېښنایي تذکرو د ویش د مرکزونو کموالی او همداراز د فساد شتون سبب شوی چې شتمن او بانفوزه وګړي نسبت عادي خلکو ته ژر تذکره واخلي. جواد اسخری د بلخ د عامې روغتیا ریاست کارکوونکی دی چې اوس یې الکترونیکی تذکره اخیسته. د داسې وویل:
ما وقتی فرم آنلاین خانه پوری کردم تقریبا یک ماه تیر شد.
ما چه کلا آنلاین فرم ډک کرد نو یوه میاشت پته موم خودوی اړیکه را سره و ننیوله. بیا زه خپله مرکز ته ورغلم. هلته مې یو کمیشن کار ته پیسې ورکړې. په درې ورځو کې راته بایومتریک خلاص کړ او په 15 یا 60 ورځو کې مې تذکره راغله.
بلخوا بیا د افغانستان د احصایه او معلوماتو د ملي ادارې ویاند روینا شهابی وایي چې دا اداره هڅه کوي د خلکو ستونزې ژر حل کړي. آغلی شهابی وویل چې په بلخ کې د تذکرو د ویش د مرکزونو د کموالي په لټه د لړۍ یو څه ورو پرمختی. هغې د تذکرو د ویش بهیر الکترونیکي او آنلاین وباله او زیاته کړه چې په همدې دلیل هیڅ ډول درغلی پکې نه ترسره کیږي. د وویل:
نوبتدهی از طریق سیستم است. یک مشکل جدی که ما داریم این است که تقاضا سطحش بسیار بلند است و ما در حال حاضر در بلخ 3 مرکز فعال داریم. 2 مرکز دیگه به زودی در بلخ افتتاح میشه.
په افغانستان که در الکترونیکی تذکرو دویش بهیر در ولسمشر غنی در و تقنینی فرمان پر اساس کابو دره کلوران در پا کابل که پیل شو او اوس د بلخ په ګډون د هیواد په ټولو 4 ولایتونو کې فعال مرکزونه لري.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زیره نه کمیسته.
طالبان هم په دې پوه شي د نن ورځې افغان ښځه د 60 کلو مخکې حالات سره نه پرتله کیږي.
ځانګړي مرکې
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر هغه زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپانه او دریا په قندهار او هلمند سیمه ایزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصولو په خبرو کې لپاره ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
اوس هم د کابل د نن چاپ مطبوعاتو تبصره واورئ.
8 صبح رسپانی د فاریاب د نوی والی ګمرل کېدو پر سر د حکومت او ملي جنبش ګوند ترمنځ تقابل ته په اشاره لیکنه کړې ده. د لیکوال په باور که د خبرو له لارې دغه لانجه حواله نشي د وسلوالي نښتې امکان لري نه دی چې بیا به یې کنټرولول ستونزمن وي او ناوړې پایلې به ولري. دا په داسې حال کې ده چې ولسمشر غني نږدې یو میاشت وړاندې محمد داود لغمانی چې پخوا د لښکرګاه ښاروال و د فاریاب د نوی والی په توګه وګماره. ورسپانې لیکلي دغه ګمارنه د جنبش ګوند له سختو عکس العملونو او مظاهرو سره مخ شوې، خو جدي اړتیا ده چې د ستونزو د خبرو له لارې هواره شي. له بلې خوا لیکوال د جنبش ګوند مشر عبدالرشید دوستم هغه څرګندونې راخیستې چې د جنبش ګوند پلویانو ته یې امر کړی چې ولایت مقام ته د محمد داود لغمانی د ننوتو مخنیوی وکړي او انبار ته یې د ډزو اجازه ورکړي او ویلي چې ترک تباران اوس یوازې نه دي او د ترکیې په شمول ګڼ هیوادونه یې ملاتړ کوي. خو لیکوال ټینګار کوي چې د هیواد روانو حساسو شرایطو ته په کتو باید د جګړې مخه ونیول شي او د تفاهم له لارې ستونزه هواره شي. هیواد دولتي ورځپاڼې لیکلي سره له دې چې د تیر اختر تر اوربند وروسته د طالبانو لخوا تپل شوې جګړه بیا توده شوې، خو هڅه دا ده چې د سولې لپاره کوټلي ګامونه واخیستل شي او د دې لپاره هم په کور دننه په ملي کچه هڅې زیاتې شوې دي. د لیکوال په وینا د دغو هڅو په ترڅ کې ښایي په راتلونکي موده کې د سولې په تړاو په ترکیه کې برخلیک ټاکونکې غونډه جوړه شي او طالبان هم تر نړیوال فشار لاندې دي چې په دې غونډه کې برخه واخلي. وړاندې راغلي که څه هم طالبان د دغه ګډون لپاره شرطونه وړاندې کوي، خو هغوی اړ دي چې په هغې غونډه کې ګډون وکړي. لیکوال ټینګار کړی چې د طالبانو لخوا غوره فرصت دی سو سیاست غوره کړي او همدارنګه په ملي کچه د هغوی د راضي کولو او له جګړې راګرځولو لپاره هڅې هم پراخې شوې دي. ورځپاڼې ته مخودلې چې دا ټول هغه فشارونه به هرو مرو طالبان سولې ته اړ باسي او کنه په وینا یې له دې پرته هغوی او ملاتړ هیواد په جګړه کې بریا نشي ترلاسه کولای. او اطلاعات روز ورځپاڼې نورستان کې د روغتیا پالانو کاربندیز په تړاو لیکنه کړې ده. وړاندې راغلي دغو روغتیا پالانو له تېرو اوو میاشتو راهیسې معاشات نه دي اخیستي چې له امله یې اړ شوي د روغتیایي مرکزونو دروازې وتړي او کاربندیز اعلان کړي. وړاندې همدارنګه اندېښنه ښودل شوې چې د نورستان اوسېدونکي د ژوند له نورو اسانتیاوو هم بې برخې دي او اوس روغتیایي برخه کې هم له جدي ننګونو سره مخ دي. د لیکوال د معلوماتو له مخې نورستان کې ټول ټال 240 روغتیایي مرکزونه او یو روغتون موجود دی چې په یوه کې هم درمل نشته او خلک له ګڼو ستونزو سره مخ دي.
مننه کوم چې تر دې دمه مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. ازادي راډیو په ټول افغانستان کې په 12 منځنۍ څپه خبرونه کوي. د دې ترڅنګ چې د انټرنیټ له لارې مو په ازادي راډیو .com کې پروګرامونه اوریدلی شئ، د ازادي راډیو اپلیکیشنونه هم ډاونلوډولی شئ، هم د آی او ایس او هم د انډراید له لارې څو د ازادي راډیو پروګرامونه واورئ. اوس د ځینو عامو خلکو غږونه تاسو ته خبرو چې موږ ته را لېږلي.
تاسو له پیغامونو
مولای زاده د لغمان ولایت زمونږ د 206 اتیا کورو معلمینو د قرغیو د ولسوالۍ چې څو واره عزیزین کړی دي د جمهوریت ریاست ته او پارلمان شکایتو دفتر ته حتی وزارت معرفت چې زمونږ عمرې غصب شوې د ګمبیری د قرغیو ولسوالۍ د ګمبیری په دشته کې تر اوسه پورې متاسفانه چې نه جمهور رئیس پکې اقدام وکړ، هیچا پوښتنه ونه کړ، نو موږ حیران پاتې یو چې اوس چاته شکایت وکړو. خدای دې وکړي چې تاسو د زمونږ آواز د مسؤلینو غوږ ته ورسوئ او دوی مسؤلین د ځای نه ویریږي. یاد موږ ته د سړک نه سره نږدې چې شپږ اووه سوه جریي دولتي ځکه ده دغلته د نوي نمرې موږ ته راځي، او یا د هغه غصب خلاص کړي، او یا دا چې زموږ څلوېښت زره روپۍ چې زموږ په سنکارۍ لګېدلې دي هغه دې موږ ته بېرته راځي. خدای دې وکړي چې زموږ د فریاد ته تاسو غوږ ونیسئ. السلام علیکم.
زموږ پیغام دغه دی چې په افغانستان کې خصوصا په کندهار کې دغه د مایګینو پر سر باندې د پر شلشل نفرو باندې د یو نفر درولې دي، هغه د نماینده په حیث یو بیا پیسو کار نه کوي چې پیسې ورنه کړي. هغه مظلوم هغه بېچاره هغه بې وسه هغه سړی د سو لاندې دي، پیسې نه ورکوي. دا پیسې د حکومت په خپله ورکوي. هغه دغه د داشتان وګوره موټران یې رانیولي دي، جایدادونه یې چې رانیوه، د مظلومانو حقونه یې ګپت وخوړی واجلي. السلام و احترام.
نمائندگی والا السلام علیکم.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو کولای شئ لکه څنګه چې دغه غونه واوریدل د خپل سیمه په اړه باندې کڅه نظر لري یا خبري تاسو د رادیو ټلیفونونو ته زنګ راوئ تاسو غوښتي یو بیا به موږ ورسته د تاسو لږ اکثره یو ځای خبرو کړم. وخت په افغانستان کې کرا کرا د غرمې دولس نیمه کیږي وړاندې دویمه نیمایي کې به 19:25 دقیقې په دې وترخیږي چې د اختر نوروز ته ولې جګړو زور واخیست او د افغانستان راتلونکی به څه کیږي په داسې حال کې چې بهرني ځواکونه په وتلو دي. په دغه بحث کې ل ډاکټر